ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده. د مشال لیډو په بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو شمالي کوریا په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومنیوایي کې درته د نړۍ رنګونه اونیزه خبرونه هم لرو. خو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان مسلم لیگ وایي چې نن به د نواز شریف د نااهله کېدو نه پس د نوي وزیر اعظم د نوم نامزدګي کوي. په مومندو قبایلي سیمه کې درې کسان نامعلوم وسلوال وجلي. امریکا او جاپان د شمالي کوریا لخوا د بین البراعظمي توغندي توغول غندلي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د واکمن مسلم لیگ ګوند یو مشر او د پارلیمان غړي طلال چودري ویلي دي چې نن به په اسلام آباد کې د پارلیماني پاټۍ د غړو یو مهمه غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلي چودري نن وویل چې د ګوند متفقه فیصله ده چې د عبوري مودې لپاره به بل څوک وزیر اعظم نامزد کوي، خو د پارلیمان د پاتې مودې لپاره به شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه وټاکي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاناما اسنادو په کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د پریکړې نه پس ښاغلي شریف د قومي اسمبلۍ د 120 حلقې نه د لرې کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. الیکشن کمیشن 13 ورځ جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د پریکړې له وجې 120 نمبر حلقه باندې په 2013 کال کې د نواز شریف انتخاب کلدم ګرځوي او د منتخب کېدو نوټیفیکیشن یې واپس اخلي. په دغه حلقه باندې به اوس نوې ټاکنې کیږي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د حلیمزو تحصیل د میا منډۍ په شانی خیلو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وجلی دي. د چارواکو په خبره تیره شپه نامعلوم وسلوال د یو ځایي اوسیدونکي صادق نومي تن کور ته ورغلل او د کورنۍ په غړو یې ډزې وکړې چې پکې صادق په خپله د هغه ښځه او یو زوی یاسین ووجل شو. د پیښې وروستو په سیمه کې د تالاشۍ عملیات پیل شوي وو چې عسکري قوتونو په سیمه کې کرفیو هم لګولې وه. یاد دې وي چې 15 کاله وړاندې د صادق ورور ولایت شاه هم د نامعلومه تنانو لخوا وجل شوی و. د یادې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو ناروغ هم مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې یو چارواکي حامد مومند وویل
تقریبا یو کال مونږ اخیری کیس کې فاټا نه راغلی و. په 2014 کال کې په 18 جولای و. دغه پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی.
پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې د راپور لمخه په 2014 کال کې د پولیو 306 ناروغان مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات په فاټا کې وو چې شمیر یې 106 وو. د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو د اتحادیه مشر فردانی بیبی د خیبر پښتونخوا په حکومت غک کړی دی چې خواجه سراو سره کړی وعده دې زر تر دره پوره کړي. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال فردانی بیبی زیاته کړه
د اسپیټال هم دې زموږ سره وعده کړی وي چې په ایل آر ایچ کې او په حیات آباد کې به تاسو ته کمپلیکس کې به یو یو واټ ملاوي گیا ته بیٹ والے تر اوسه پورې داسې پته ونه لګېد. د هیلت کارډونو تر اوسه پورې پته ونه لګېد. دې ویلې چې رقم خواجه سره دی وریج دی لپاره موږ 3000 یا 4000 روپۍ چې د میاشتې مقرر کوو د هغې څه پته ونه لګېد. کورونه ویلې چې یاره دې له موږ کورونه ورکوو کاروبارونه به ورکوو څه پورې سم نشته.
صوبایي حکومت تر دا مهال د خواجه سراو د دې تازه غوښتنو په اړه سندې ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د خواجه سراو د بشري حقوقو خوندي کولو په اړه به یو قانوني بیل اسمبلی نه منظوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکایي او جاپانی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي کوریا د بین البراعظمي هدف ویشتونکو توغندي دویمه عملی مظاهره هم کړې ده. د تیر ورځ د توغندي د هغه یو نډیر جدید دی کوم چې دغه هیواد د رواني میاشتې په سلور منیټه توغولی وو. د شمالي کوریا لخوا په میزایل ټکنالوژي کې دا پرمختګ د امریکا سواحل او ته د ایټمی موادو د رسیدو په لړ کې یو لوی ګام دی. بلخوا د شمالي کوریا د دې ګام نه څو ګڼې پس امریکایي او د جنوبي کوریا پوز د ډزو مشکونه پیل کړل او پزما ک باندې د هدف یشتو توغندو تجربه هم وکړي. د دواړو هیوادونو پودي چارواکو ووي چې د ډزو او توغندو د مشکونه د شمالي کوریا له خوا د بین البري اعظمي میزایل د توغول را دی عمل ده. بل خو د جاپان د حکومت ویان جوشي د سوګا ویلي چې د شمالي کوریا له خوا وشتل شوی میزایل د 15 منټو پرواز وکړو. سپینې ماڼۍ تېر ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالی بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حقبي تېره ورځ وویل چې د دې بل د ابتدایي مسودې د ځینو مهمو نقاطو په اړه ښاغلي ټرمپ په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. د دې نه مخکې د دې بل په اړه داسې خبر سپینې ماڼۍ نه وکړې. سارا حقبي زیاته کړه چې خاغلی ټرمپ د دې بل منظور شوی مسوده وکتله او د مذاکراتو په نتیجه کې چې په کوم نکاتو اتفاق شوی وو، چونکه هغه نکات د دې بل برخه ده، نو ځکه ټرمپ پریکړه وکړه چې دا بل به لاسلیک کړي. او وروسته خبر دا چې د جرمني پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پروند دغه هیواد د همبورګ خارګ په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګوزارونه کړی دي چې پکې یو کس وژلې شوی او شپږ نور ژوبل دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه شپږ ویشت کلن کس د هغې نه مخکې د الله اکبر نارې ووهلې کله چې خواو شاکي تیریدونکو خلکو ونیولو او پولیس ته یې حواله کړو. بلخوا یو جرمن اخبار وایي چې دغه کس چې مسلمان دی امنیتي ادارو د سخت دریځ د فکر لوجې مخکې نه پیژندو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابا را اوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. دا سپریم کورٹ لخوا د نواز شریف د نه اهله ګرځېدو وروسته مسلم لیگ نن به نن په دوه ورځ هم د هغه د ځایناستي د ټاکلو لپاره غونډه کوي. بلخوا د پاکستان انتخابي کمیشن د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قومي اسمبلی غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاری کړی. د سپریم کورٹ پریکړې ته سیاستوالان څنګه ګوري؟
ټول کریډټ پاکستان تحریک انصاف
اولنې درنه قاضی حسین احمد صاحب د کرپشن خلاف ورکړې او استاد هغه حق جوړي نوې وزیر اعظم مخه راولي.
بیا د 1970 واپس لاړو.
د پرکړې چې د نرشزیانو ستونزې به حل کوي وادي ویڅه.
د اسپتال امدي زموږ سره وعده کړې وه ټول تر اوسه پورې داسې پته ونه لګېد. د هیلته کارډونو تر اوسه پورې څه پته ونه لګېد. کوم خواجه سره دی ورېج دی د پر موږ 3000 یا 4000 روپۍ چې د میاشتې مقرره کړو دا هغه څه پته ونه لګېد.
او په اونیزا خبرونه د نړۍ رنگونو کې د خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوې انګریزي فلم بلیډ رانر 2049
حال درکو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ پرون د واکمن مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې چې وروسته هغه د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړه. نن به د مسلم لیگ مشران د وزیر اعظم په توګه د نواز شریف د ځایناستي پر نوم سره سلا کې شي. د دې ګوند یو مشر د قومي اسمبلی غړي تلال چودري مشالې ډوته ویلي چې د پرون په غونډه کې د شباز شریف پر نوم اتفاق کوسو خاتمه فیصله به نن کې شي. احمد الله علی اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
د جمعې په ورځ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد فیصله راتللو وروسته حکمران ګوند مسلم لیگ نون د نوي وزیر اعظم لپاره سلا مشورې شروع کړې دي. د یاد ګوند خیبر پښتونخوا صدر او د پخوانی وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې زیاتره غړو د شاباز شریف په نوم اتفاق کړی دی. خو دې لړکې حتمی فیصله به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په نن کې دونکو غونډه کې کوي. شاباز شریف چې دا وخت د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی، د وزیر اعظم جوړیدو لپاره ضروری ده چې ډومبه د قومي اسمبلی غړی منتخب شي. امیر مقام وایي
څنګه شاباز شریف سیو ایمنه نه ده نو اول باغ دې منه الیکشن کې او 45 ډیز د بل څوک نامزد کیږي. نن بیا د پیرپور د اسمبلی اجلاس کې دا انتخاب شي او یو سیستم جوړ شي. د 45 ورځې شاباز شریف سیو درالګو نمخه ان شاء الله کې دې نن دا غي فیصله مو شي.
13 ورځ سپریم کورټ د وزیر اعظم او د هغه د بچو پر ضد د پاناما کیس فیصله اورولو پر وخت وخت نه صرف وزیر اعظم نا اهله وګرځو بلکې د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړی چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ غړو پر ضد دی شپږو اونو کې ریفرنس تیار کړي او احتساب عدالت ته دی ولیږي. سپریم کورټ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته هم امر کړی وو چې په سمدستي توګه د نواز شریف د قامی اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي، د کم اورستو چې د انتخاباتو کمیشن د نواز شریف د قامی اسمبلی رکنیت ختمولو نوټیفیکیشن جاری کړو. سپریم کورټ د مئی په 15 نیټه د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره یو شپږ کسیزه ګډ پلټنیزه ډله جوړه کړې وه، کومې چې د روانې میاشتې پر 10 نیټه خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د دغه راپور جمع کولو وروسته سپریم کورټ د جولای 12 نیټې نه د دواړو غاړو د وکیلانو بیانونه واورېدل او پر 21 نیټه یې خپل فیصله خوندي کړه، کومه چې 13 ورځ واوروله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کچا مسلم لیگ نن اجلاس کی فیصلہ کوي چې وزیر اعظم به څوک وي د جولای پر 28 نیټه د لاغ وروسته د چپاناما مقدمه په لاړه د سپریم کورټ فیصله راغله. وزیر اعظم نواز شریف له خپل چوکۍ نه اهله وګرځولې، لاغ وروسته نواز شریف استعفا ورکړه. آیا په دې اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه څه وایي؟ ملیحه میرزاده له مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای ګوندې د پخوا راهیسې د درغلې خلاف کوششونه کول چې اوس یې رنگ راوړو.
دا زمونږ د جدوجات نتیجه د کرپشن خلاف تر سبیا د 1996 کې اولنۍ درنا قاضي حسین احمد صاحب د کرپشن خلاف ورکړې و. زمونږ کارکونان هم پکې شهیدان شو او بیا یو کال نه جماعت اسلامی په پاکستان کې کرپشن پری تحریک چلی او نن د نواز شریف صاحب نه اهلي د خبرې ثبوت دی. زمونږ موقف ټکو دلته حکمرانان همیشه لوټمار کې دې فیصلې هر کله کوم موږ دې په انتظار وو. موږ دې لپاره منډه کوششونه او دا ټول یولس میاشتې جګړه وکړه.
پاکستان تحریک انصاف په پاناما اسنادو مقدمه کې له نواز شریف نه د استعفا غوښتونکي تر ټولو ګوندونو فعال وو. د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر حیدر علي په خبره تر هغې به د ګوند کوششونه جاري وي تر څو چې په پاکستان کې په اصل کې بدلون تر سترګو نشي.
زموږ ګوند خو داسې بدلون لپاره کار کوو. پاکستان تحریک انصاف پاوی کې د کرپشن چې کوم انسټیټیوشنلایز کرپشن دی پاکستان کې د ډېر وخت نه د خاتمه شي او یو داسې معاشره په وجود کې راشي چې هلته صافي لیبرټي قانون بالا دستي نو موږ خو دا د دې لپاره یو ولنه پروې و. دا ډېر لوی اچیومنټ دی. نن یو ډېر لوی تاریخي کار شوی موږ لیلا سره چې تحسین ورکو خو د دې ټول کریډیټ چې نو پاکستان تحریک انصاف او د هغه چیرمن عمران خان ته چې هغه په یوازې باندې د دې کېدو په خپل انجام ته ورسو.
بیا د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وای چې دوی د ګډې پلټنې ډلې ته رپورټ راتلو وروسته ویلو چې د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار کوي او داغه احترام کوي. نو موري زیاته کړه
اپوزیشن پارټو دا هوج د جی ای ټی رپورټ په وخت کې ویل چې استعفا دی ورکې موږ ویل چې نه سپریم کورټ څه فیصله وکړي موږ به هغه موږ ته قابل قبول او پکاره چې کور سیاسي پارټ او باندې او ما شانتو شو هغه په خپل هغه ډیسکوالیفای کړ. نو په دې لحاظ سره اوس دا جمهوریت تسلسل لپاره دا ضروري ده چې چونکه دا وی اکثریت کې په نېشنل اسمبلی کې په دې لپاره دا د هغوی حق جوړیږي چې نوې وزیر اعظم مخکې راولي دا اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي.
عوامي نېشنګون په هغو ګوندونو کې شامل دی چې د ګډې پلټنیزې ډلې ته رپورټ وروسته د خپل ګوند دریځ د سپریم کورټ تر فیصلې ځنډولې وو. اوس یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د شنبې په ورځ د خپل ګوند د مرکزي مشاورتي کمیټې غونډه رابللې ده. تیاد گند مخکخی مشرا گوهر ویل
نظام نظر کې د جمهوریت لپاره سیاسي عمل لپاره او رول اف لا لپاره په تاریخ کې دار از اون یو تاریخ راځي. سیاسي پارټیان له خپل کاجو د چکینی او زما په خیال په دې باندې د موږ بیا د 90s سیاست ته واپس لاړو او د دې نتیجه به ډیره خراب وو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په پاناما کیس کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو او خلاف یې په احتساب عدالت کې د کاروایي فیصله واوروله. د فیصلې پس نواز شریف په لدند پریښوده چې په دې رسو کې ویلیو چې د عدالت فیصله چې هر څه وي منی به او احترام به کوي.
دا خو د سیاسي ګوندونو خبرګونونه خو خپل په قبایلي سیمو کې د نواز شریف له تاک سره هم ځینې سوالونه راپورته شوي. مهم سوال دا چې فاټا اصلاحاتو به څه کې شي. په دې اړه د هغه ځای د کارپوهانو او سیاستوالانو مختلف نظرونه دي. نواز شریف هغه کسو چې د فاټا اصلاحاتو کمیټې جوړه کړې وه او هغه رپورټ جوړ کړی وو او دا رپورټ تر اوسه که هم کابینه منظور کړي خو لا تر اوسه پوری عمل نه دی پسوي. دغه پښتني اوس د قبایلی سیمو په خلکو په ذهنونو کې دي. شنواز ترکسی په دې اړه رپورت شوټ کړی دی.
د پاناما کیس دلاندې د میا محمد نواز شریف ته وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د نا اهلی وروستو په فاټا ریفارم اثر پریوزی او یانه د فاټا ولس پر ګډوډ نظر لري. د فاټا ریفارم یا اصلاحات راوړلو لپاره هلې ځلې کوونکي وایي چې اصلاحات به لازمه ده د ځن ښکار شي، خو بیا هم که وزیر اعظم وي او کنه نو اصلاحات راوستې شي، او دا ځکه چې د اصلاحات راوړو اختیار د صدر پاکستان سره دی. اعجاز محمد ایډوکیټ وایي لدی وروستو میں تو باجاوڑ ایجنسی نے پارلیمان غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړو. هغه وویل چې اوس ته هغه غوندونه چې پاناما کیس کې روزانه دھرنی ورکولې د فاټا ریپامز لپاره باید کار شروع کړي.
اثر کو بخا مخا پی ہو جی کہ جب 45 سال کے بعد کیا کر رہا جی نے بتا گیا نہ پس پرمننٹ پرائم منسٹر رہا جی لو ممتا ہو کافی نقصان اور سے دو امید دا دے دا اس پارلیمنٹ تو پسی جوڑا شی دا کم مساوی دا کرا گلے دا واغا دا پارلیمنٹ نہ پاشی دا سینٹ او دا قومی اسمبلی دے دوڑنا کیبینٹ نم پہ پاشی دا سٹینڈنگ کمیٹی دے چلے دا تو فکر کو مجھے ڈیلے کی کی با ہو دا دس دے چنے من تو شا کی ہو نہ بڑا مسئلہ انشاءاللہ سر خانے تے جی
دا فاٹا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن مشر شوکت عزیز وائی چہ ہوئی بد اصلاحات لپاره خپل کوششونه نه پریدي او په وفاقي حکومت د زور اړولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت هم ورکوي.
زما په خیال زموږ ته یو موقع هم په لاس باندې راغله. هغه موقع دا ده چې زموږ پارلیمنټیرین ووټنه به وزیر اعظم منتخب کوي، هغه ته ووټه چي کټوي چرته په دغه ځای کې د ریفورمز ایشو په لاس کې ونی ولا نو شاید اسن اثر کار پکې وشي.
او یاد دی چې د فاټا اصلاحات او سفارشات چې پکې ویل شوی چې اکثریتي قبایل فاټا ختمول غواړي د وفاقي کابینې لخوا منظور شوی او بیا قومي سملی ته وړاندې شویو، خو وروستو پرې بحث د ځان ښکار شو نو لا یې هم کومه نتیجه نه ده وتلې. ولې د قبایلي سیمو اکثریتي ولس وایي چې فاټا دې ختم شي او په خیبر پښتونخوا کې دې شامل شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر تر بل هر وخت زیات و. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره وایي په 2014 کال کې د پولیو درې سوه شپږ ناروغان مخې ته راغلي چې پکې تر ټولو زیات په فاټا کې و چې شمېر یو سل څلور راوي. خو اوس چارواکي وایي په تېر یو کال کې له دوی سره پولیو وایرس والی یو ماشوم هم نه دی رپورټ شوی. دا خبره په فاټا سیکټر کې د پولیو مخنیوي څانګې یو چارواکي حامد مومند مشال ریډیو ته کړې. له پېښوره د شبر جان رپورټ اورو.
په فاټا سیکټر کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي څانګه کې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او لخوا ټاکل شوی حامد مومن مشال لیډو ته وویل چې دولس میاشتې وشوې چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
تقریبا یو کال مونږ اخیری کیس چې فاټا نه راغلی او په 2014 کال کې په 8 د جولای وو. دا پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی، ځکه چې په تاسو کې چیرې د پولیو تاریخ وګورئ دلته مختلف حکومت او سره پارٹنر ایجنسیاں شی دی ڈبلیو ایچ او، یونیسیف او کمیونٹی نور پروگرامونه چې د هغه په وجه باندې په 2014 کال کې دوه کیسونه رپورټ شو. دا غوښتل چې یو کال شو دی چې موږ کیسونه نه لرو.
نوموړی وایي چې د ښه امنیت او غوره کمپاینونو او دغه رنګ دولتي او غیر دولتي نړیوالو ادارو په هڅو دوی دغه بریا ترلاسه کړې ده.
یو څه ناڅه امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی دی. ماشومانو ته د واکسین رسیدلو چانس اوس زیات دی. موږ په هر کمپاین کې د 1 میلیون نه زیات ماشومان په فاټه کې واکسین او دا غینه علاوه موږ خپل د ګورنمنت او ستاسو کوم پارټنر ایجنسیان چې دوی په سرچ کې هم زیاتوالی راغلی.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي کې د صوبایي حکومت مرسته کوونکي نړیواله اداره یا یونیسف لخوا ډاکټر جوهر مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې هم لا تر دې دمه سخت کال یعنی 2018 کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه درغلی، خو والوارس اوس هم موجود دی. او تمه څرګنده کړه چې روان کال به خیبر پښتونخوا هم د دې پولیو رنج ختمه وکړي شي.
خیبر پښتونخوا کې الحمدلله سپتمبر 2016 نه پس اوسه پوری کیس نشته دی. تاسو ته پته ده چې سپتمبر نه آن ورډز اتنه کمپین د شروع د لو ترانسمیشن سیزن او دا غي کوالټي کافی کوشش شو چې خوي دا غي دا غي اوس نتیجه دا چې الحمدلله کیس خو نشته دی. او انوایرنمنټل سیمپل چې دی په خبر کې اوس هم کله پوزېټیو شي کله نیگیټیو شي. نو وایرس موجود کی خو زموږ سره لیفټ رائټ تشته دی. او چې کمپینز دوه خو شو، ایمونټی لیول دوه خبر شو چې دا لاته اوس کی پی کې فی الحال کیسز
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي سرکاري قومي ادارې شمیرې تر مخه 2019 کال کې تر دې دمه د پولیو درې کیسونه را مخته شوې دي چې پکې یو د پنجاب صوبې، دویم د بلوچستان او دریم د گلګت بلتستان نه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بشری حقوقو او ځینې سیاسي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې د نرشزند حقوقو خوندي کول غوښتنه کړې ده. دوی د غوښتنه پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نرشزند وایي صوبای حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ستونزه به ورحلوي، خو لا هم دا وعده پوره کړې نه ده. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکړي.
مدنی فعال قمر نسیم وایي د پښتونخوا حکومت دی هغه پالیسۍ ته قانوني حیثیت ورکړي کوم چې د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبایي حکومت سره د تیرو دوو کلونو د مشاورت وروسته جوړه کړې ده.
کما پالیسی خیبر پختونخوا حکومت ته حواله کړل شوې ده. دا پالیسی دی بلا تاخیر دی د دې نفاذ کړل شي، او چونکه خیبر پختونخوا پهله صوبه وا چغی د خواجه سره حقوق او حواله سره په سرکاري سطح باندې غوښتنه او وعده کړې وي، خو موږ وکړو چې په مرکز کې او په پنجاب کې پسند کې د حواله سره خبره د دې صوبې نه مخکې لاړې، او دلته کومه چې کومه خبره دغه په ځای باندې پاتې ده. نو نن دا مطالبه شو چې د خواجه سره حقوق سره چې کوم سرکاري وعده دي هغه د تاخیر نه بغیر چې کوم دی نو هغه پوره کړل شي.
په دغه محل د نرخزیانو د اتحادیې مشر پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د هغوی حقونه تر خپو لاندې کیږي، او د هغوی سره وهل ټکول کیږي، او صوبایي حکومت د هغوی د بشري حقونو د ساتنې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. پرزانه زیاتوي دوی هم هغه حقونه غواړي کوم چې یو نر یا یو ښځې ته حاصل دي.
دا حکومت نه مونږ هغه څه غواړو چې ته سړی غواړې، څه چې ته ښځه غواړې، څه چې حقوق دی، څه چې د انسان حقوق دی. خواجه سرا دي نو هغې یو تنهایی ژوند تېری، بغیر مور پلاره، بغیر کوره، بغیر چته. نو د اسپتال هم دي زموږ سره وعده کړې وي چې په ایل آر ایچ کې او په حیات آباد کې به تاسو ته کمپلیکس کې به یو یو واټ ملاوي گیا ته بیٹو والے تر اوسه پورې داسې پته ونه لګېد، دہل د کارډونو تر اوسه پورې پته ونه لګېد. دی ویلې چې رقم خواجه سرا دي وریج دی لپاره به مونږ 3000 یا 4000 روپۍ چې د میاشتې مقرر کوو، د هغې څه پته ونه لګېد. کورونه ویلې چې یار دي له مونږ کورونه ورکوو، کاروبارونه به ورکوو، سپوری سم نشتا.
پارونومی یو نرخزی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم په خپل مټ ځان له د جامو جوړولو او د ټکو خرڅولو کاروبار پیل کړی دی.
ما سره د چا حکومت د چا هیلپ هم نشته دی، او ما ته ډېر مشکلات هم دي پکې ولې چې نور دوکانونه بازارونو کې دي، او زما کور سیستم دی دا فیل خنه دی، دا ناجګانه زم چې دا یو سیټ شو. هر یو خواجه سرا کې ټیلنټ شته، خو چې هغه ته څوک ګوري، هغه ته څوک د انسان نظر نه کوي. نو ډېر ملګري دي چې هغه خواهش چا خواهشونه دي چې مونږ پالر کو لاو کو، د چا خواهش دار دي چې مونږ بوتیک کو لاو کو.
د پښتونخوا چارواکو لا تر دې دمه د نرخزیانو د دې تازه وختونو په لړ کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې صوبایي حکومت به د نرخزیانو د حقونو د ساتنې لپاره یو قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی نه منظوروي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسوبجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروي
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم 500 بجو
تاسو مشال ریډیو ریو سمزو. شمالي وزیرستان ته د ضرب اعظم لوجی په کور کړل سوي کسان چې د شوال اوسیدونکي دي وایي چې د ژمنو سربېره هم د دوی د بیرته تګ لپاره هیڅ پلان نه دی نیول سوی، خو د سیمې د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې دوی په دې لړ کې ځینې فیصلې کړې دي چې ډېر ژر به عملي کړي. سلاب مسعود په دې اړه رپورټ راکړي.
د قطبی وزیرستان شوال آغا کابلیون چکم د ضرب از پوځی عملیاتو په وجه د افغانستان سرحدي سیمو ته راوړېدلې دي. ویایي چې د کډوالۍ د ژوند نه سخت تنګ تغییر د رټو مشکلاتو سره مخامخ یو، حکومت ته د واپس لږدولو راته زرکي بندوبست وکړي. یو قبایلي عید نواز ویایي چې میږه ته د عید نه د ورستې د واپس لږدولو ویلې شوې وه. خو په دغه ولل تر اوسه پورې حصہ مال و نشان
نسری واپس ته کنر کړي دي رحم مختا مې ته سوال واپس یو په دې نه باندې خیر وشي یو څیر سره رات ډېر مې دی واپس نه لې شاول تا په دې نه باندې ستمبر اکتوبر کې شاول کې اور واري دي کرانګي نشي یې نه کړي نه ډانګ دي په نه باندې خوانه جوړي دي تقدیر دې مې دی واپس ته دې دي واپس
یو بل کا بایلی شاه نواز یا توی چې په سختو مشکلاتو کې شکل یو نغد خوراکي ملاتړ نشتا دای میژدې د کډوالو په مراحتو ول منځل شو یا د زرکی د بیرتلش دولو لار رات سمې کړای شي
بالکل شي دې سونه وګړه شي دې مشکو بل خل بخښل دنیا خل مثال نه راشل ملاله نه نور سوال از مشه دې راشن کولاو کو دې مشکو وطن ته زر نظر واپس کو
د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر د غا کا بالون تا سرنګ تا سلی ور کوي وار وای ځنه
پاکستان کمیټي جوړ کړل چې آ کمیټي دا روشي ان شاء الله زه امید لرم چې دا دې ځانګړي فصلو هر سړی خپل خپل چاونه وی چې بي ټي وي خپل وشي کوي
دغه کا باجانو غشتنه وکړه د دوی د واپس لژدولو د پاره د زرکی عملی کا دمونه پورته کړل شي سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د غوڅ ملاتړ ځواکونو سرتیری د وسلو څو الوتکو سره پرون د افغانستان فرا ولایت ته رسیدلی د ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ځواکونو د ورتلو وجه په فرا کې د افغان ځواکونو ملاتړ کول دي د دوی په خبره د بارین ځواکونه چې ډېره برخه ایټالویان دي د فرا ولایت په هغه سیمه کې زیات په هغه سیمه کې چې زیات ګواښونه موجود دي پوځي هوایي عملیات ترسره کوي نور حال سمجھ د همکار پر ریپورت کې
په فرا ولایت کې ورسته نامنۍ د بهرنۍ ځواکونو په دغه ولایت ته وغځوله د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر سلو تنو زیات بهرنۍ ځواکونه چې ډېره برخه ایټالیان دي د امنیت د تامین همداشان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځای پر ځای شوي دي د فرا ولایت د والی ویان نصر مهری وایي چې دغه ځواکونه به د افغان ځواکونو سره یو ځای د فرا ولایت په هغه سیمو کې چاڼیز عملیات هم ترسره کړي چې دولت له سوال مخالفان پکې شتون لري مهری زیاتوي چې بهرنۍ ځواکونه به په فرا کې تر ډېره په هوایي برخه کې هم مرسته کوي خو د اړتیا په وخت کې په ځمکنۍ جګړو کې هم برخه اخلي
بهرني ځواکونه په فرا ولایت نظام سلوراد او ځای پر ځای سوي دي دوی زميني هم لري مشترک ده بکني نیرو هم لري همدار دي تر څنګ هوایی حمایت هم دوی سره به ورو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي هغه څه کې بچانی عملیات تر سره شي او هغه څه هم دشمن څخه پات شي
لبل خو په فرا ولایت کې د نظامی چارو کارپان دا کار افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مورال ورکول لپاره غزمن بولي په فرا ولایت کې د نظامی چارو کارپو حاجی شاه محمود وایي چې د بارني ځواکونه د غوس ملاتړ د ماموریت او برخه ده چې د امنیتي تړون پر اساس دلته راغلي دي د خبر دغه ځواکونه په هوایي همداشان د افغان سرتیرو په روزنه کې غزمن ثابتې دلی شي
نه چې اوس خارجي قواوې راغلي دي هغه به تړون پر اساس باندې راغلي دي چې د امنیتي تړون د پر ځای کولو د تطبیقولو په خاطر باندې دلته راغلی وي او دا جوته ده چې کوم وخت دوی راځي تمن د فرا امنیتي نیروګانې به زیاتره تمرینات ولري او زیاتره به روزنه ولري او تاسو پوهیږئ چې په جنگ کې هر هغه څوک چې په روزنه په تعلیم او تربیه کې خولي توی کې هلته په جنگ کې ویني نه تویي په دې خاطر باندې زوم خامخا به خپل تاثیرات لري
د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې ناامنۍ زیاتې شوې او حتی د غولت ځینې ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرتی دي او مخکې امن وي بیا هم نام نه شوی که څه هم د فرا ولایت ډیرو اوسیدونکو د بهرنۍ ځواکونو راتګ په دغه ولایت کې د امنیت په تامین کې ډیر اغیزمن نه بولي خو بیا به هم ولیدل شي چې دوی څومره د امنیت په ټینګښت کې بریالي کیږي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره
تړاو لري؟ تاسو مشال ریډوري او سم د خبرونې نیمایت را رسیدلی دولسم بجې سویتی مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر د او د پارلیمان غړي ترال چودري ویلي دي چې نن په اسلام آباد کې د پارلیماني پټۍ د غړو یو مهم غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د حلیم دو تحصیل د میا منډۍ په شانی خیلو کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وجلی دي. د یادې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکټریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغ یو هم نه دی مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د اتحادیې مشر فردانه بیبي د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې خواجه سرا او سره کړې وعدې دې زر تر دره پوره کړي. امریکایي او جاپاني چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي کوریا د بین البراعظمي هدف ویشتونکي توغندي دویم عملي مظاهره کړې ده. د تیر ورځ دا توغندي د هغه یو نه ډیر جدید دي کوم چې دغه هیواد د رواني میاشتې په څلورمه نوټه نیټه توغولي وو. سپینې ماڼۍ تیر ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالی بندیزونه لګوي. د جرمنی پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پرون د دغه هیواد د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګوزارونه کړي دي چې پکې یو کس وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي.
مجد باور د خبرونو لنډیز واورول او سم د پاکستان مطبوعاتو ته نن محمد عمران کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي فیصلې وروسته اوس مسلم لیگ نون له پکار ده چې زر تر زره نوی وزیر اعظم وټاکي، ځکه چې د درې سوه او دوه څلوېښت غړو په اسمبلی کې زیات غړي هم د دوی دي. نو دا ګرانه نه ده چې جمهوري عمل د مخ پر وړاندې بوتلو لپاره مسلم لیگ نون دا ګام پورته کړي. ادارې زیاتوي چې د پاناما اسنادو پر فیصله دا منل هم پکار دي چې په دې اړه د تحریک انصاف مشر عمران خان لوی کوشش کړی دی، خو اوس باید د احتساب دا سوچ تر ټولو ټاکل شوو غړو او ریاستي ادارو وغځول شي. او همدې لړکې دي عمران خان او پیپلز ګوند هم ځان د احتساب هغه قانون ته وړاندې کی د کوم د سوري لاندې چې نواز شریف سره احتساب وشو. جنګ ورځپاڼه لیکي چې د پاناما فیصلې وروسته اولس دا تمه لري چې د ملک د باسره خلکو د احتساب دا عمل بروانو ساتلې شي. د آئین او قانون نه سرغړونه کوونکو پر ضد به همداسې ګامونه پورته شي او په عدالتونو کې دغه رنگ روانې مقدمې سرته رسولو عمل به نور هم تیز شي. ادارې زیاتې چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره ګډې پلټنیز ډلې په دوه میاشتو کې د باور نه هم زیات کار وکړ او هم د دې پر بنسټ عدالت خپل فیصله ورکړه، خو که خبره درغلې وي نو باید یوازې تر وزیر اعظم دا محدود ونه ساتل شي او کده مشرف په شمول د ټولو همدارنګ احتساب شوی وین نن به یو وار بیا یو آئینی وزیر اعظم لخپل سوکې نه لري کېدلو. ادارې لیکي چې کوم کار نن عدالت کوي د حکومتونو دی، خو که هغوی نه کوي نو بیا به عدالتونه ضرور کوي. بیا هم سیاسي مشرانو ته د راتلونکي ټاکنو تیاری کول پکار دي او د اولس په عدالت کې د خپل وړتیا ثابته کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو فیصله د قانون د بریا لپاره یو یادګاره ورځ ده، خو که ټول سیاسي ګوندونه دا فیصله په لویه سینه ومني نو دا د جمهوریت په ګټه ده او هم د لاري دا فیصله د پاکستان پر اتلون کې سیاسي کلتور ښه اغېز پرې باسلې شي. ادارې لیکي چې د لپاره پارلمان ته هم فعال کردار ادا کول پکار دي. ټول ریاستي ادارو ته د جمهوریت د پیاوړتیا او لدرغلي او پاک نظام باوري کول لپاره د یوې نوې لوزنامې ضرورت دی. د پاناما اسنادو فیصله به پاکستانی سیاست ژور اثر پرېږدي، خو سپریم کورټ یو تاریخي فیصله ورکړي چې ترنه دا ثابتېږي د ملک عدلیه آزاده ده او د لوی نه لوی فیصله کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای ایف پی خبری آژانس په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو فیصلې وروسته د نوي وزیر اعظم ټاکل کېدو او برتانیې خبریدونکو سیاسي څېړنیزې ویبپاڼې اوپن ډیموکراسي د افغانستان پر حالاتو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو لنډیز ګل آیا سوروي.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پاناما استادو مقدمه کې نه اهله وګرځولو خو نوموړی کولی شي چې خپل ځای ناستي وټاکي. د نواز شریف لور مریم نواز نوم په دې اړه خصل کېدو خو هغه د قومي اسمبلی غړی نه ده نو ځکه کاندید نشي جوړېدی. خبر ایجنسی لیکي مقامي رسنیو داسې راپورونه ورکړي چې واکمن ګوند په لومړي پړاو کې عبوري وزیر اعظم راولي او په څو اونیو کې دننه به د نواز شریف ورور شهباز شریف وزیر اعظم څوکۍ لپاره نوماند کړي. د دې ترڅنګ خبر ایجنسی د خواجه آصف نوم هم وړاندې کړي چې نواز شریف ته ډېر نږدې دي او کېدی شي وزیر اعظم جوړ شي. خبر ایجنسی کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق، احسان اقبال او چودھری نثار علی خان نمونه هم اخستل کیږي چې د وزیر اعظم لپاره کاندیدان کېدی شي. بلخوا له برطانی خبریدونکو سیاسي سیړنیزې ویب پاڼې اوپن ډیموکریسی د افغانستان امنیتي حالاتو په اړه مقاله کې لیکلي چې په هغه هیواد کې وروستیو بدامنیو حالات نور خراب کړي دي. دا څرګندونې په افغانستان کې د ناټو او افغان چارواکو په مختلفو مرکو کې کړي. په مقاله کې د یو ناڅرګند فوجي په حواله راغلي چې هر څه پټه په ولاړ دي او نه پوهیږي چې له دې حالاتو به په څومره موده کې بهر راوځي. په مقاله کې راغلي چې داسې حالاتو کې به افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه خپلې مرستې ودروي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل به اغیز ولري. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه مؤثره ستراتیژي ته اړتیا ده چې پکې له یو نه زیات هیوادونو خپل رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم شمالي کوریا په امریکا او جاپان کې چارواکو تصدیق کړی چې شمالي کوریا پرون یعنی د جمعې پر ورځ بیا بلستیک میزایل توغولي او ازمویلې دي. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا ګام به د سیمې نازک حالت لا هم پیچلی کړي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې فرشتہ جلال زې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په ټوکیو کې خبريالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګندتیا راغلی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریکامې ځکه کار نشو منلای. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځم به پورس پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان او امریکا پر دې ټینګار کړی چې افغانستان د سولې بهیر کې طالبان شامل کړي. سی خود ورسپانې په خبره د وسلوالو د پناځاینو په اړه هم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اختلافات شته. تفصیل په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ د بارني چارو وزارت وایندي هیدر ناورټ په حواله وایي چې د افغانستان د شخړې حلولو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نظر دادی چې هغه دا جوړ احساس لري چې هغه ځای ته مراجعه وکړي چې لمخې د سولې پروسه پیل شي. د دې پهنا د دې معنی دا ده چې د طالبانو لغړو سره ناستې وسی او یو ډول د خبرو اترو په پیلولو کې آسانتیا پیدا شي. واشنگتن پوسټ وای هم ورته خبره د امریکا لپاره د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودی د سیشن میپورس د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز انټرنیشنل انسټیټیوټ فار ستراتیژیک سټډیز په یو غونډه کې کړی دا. اعزاز چودی ویلی چې په منطقه کې د تلپاتې سولې لپاره به پاکستان په افغانستان کې د هر هغې سیاسي روغې جوړې د عمل ملاتړ کوي چې پکې هر ډله شاملوي. د زیاته کړی چې د افغانستان د شخړې حل فوجي ندی. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایندی بیا ویلي چې فوجي حل د افغانستان په اړه د مجموعي تګلارې یو برخه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي چې د افغانستان د جګړې پایته د رسول لپاره د امنیت او بارني چارو پوهان په تګلارې کار کوي. د ورسپانې په خبره کې دایسي په تګلارې کې د 15000 نورو عسکرو لېږلو وړاندیز وسی، خو سپینه مانی وايي د شخړې سفارتي حل به د تګلارې مهمه برخه وي. وایټ هاوس دا تصدیق هم کړی چې نوې تګلارې به یوازې د افغانستان په اړه نه وي، بلکې دا به د ټولې منطقې یعنی د جنوبي ایشیا په کچه وي چې پکې هند، ایران او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه راځي. په روانونۍ کې په کولاراډو کې په یو غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلیو چې د منطقې په اړه د دوی د نوې تګلارې تر ټولو اهم عنصر به پاکستان وي. د ویلیو تر څو په لویه کچه د پاکستان مرسته نه وي، امریکا په افغانستان کې نسی کامیابېدلای.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پښتو ژبې شاعر او نثر لیکونکي سیف مومن د ورپېښې ناروغۍ له کبله شاوخوا 50 کلونو په عمر کې وفات شوی او جنازه یې پرون یعنی د جمعې پر ورځ په خوست کې وشوه. سیف مومن چې دا مهال په خوست کې اوسېدی د ژوند ډېره برخه د شمالي وزیرستان په میرامچا کې تیر کړې او په هغه سیمه کې د پاکستان د فوج تر عملیات وروسته خوست کړه شوی. نوموړي په میرامچا کې د ادبي هڅو ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. د سیف مومن یو شعري ټولګه او یو د نثر لیکونو کتاب خپور شوی، خو یو زیات شمیر ناچاپ آثار هم لري. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکړي.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومن د خواوشا 50 کلونو په عمر د ورپیخې ناروغۍ له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اقا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشا کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشا 3 کاله مخکې خوست راکړه شو. سیف مومن نږدې 3 لسیزې په میرانشا کې د وحدت ادبي ټولنې مشر او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب مشال راډیو ته وایي.
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشا کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه او رسې چې کروان صاحب خبر ته لاړو هغه ټولنه د تور پاتې شو په سلسله سرپرستی دی. کاروبار ادبی نه و، خو د دا غدرا یو ادبی د راواده ته به خلق ورتل د دنه به د خپل شعرونو اصلاح غوخته، د خپل نثر لیکنه اصلاح به غوخته.
شاعر او کرکتون کې فرید الله قربان وای سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غړیدا لپاره هم ډیره هڅې او کوښښونه کړې دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپله یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و، د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتلي عالم مولوي عبدالرحیم بلادي په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی و، په کرایي کور کې اوسېده، بې وسه و، خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼې و. خود چه سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن وو.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کاله واغسته، هم زمانه سامان و هم را نه زما کټ دې بوت یو د اتاو میا
تا کی په ماته شو نو ما و چې د زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چدارانا ته راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلیه لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزانه ترشان
چې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ری هم د دې غړي خبری برخه پای ته رسیږي او سم لژمنی سره سم اونۍ ز خبرونه د نړۍ رنگونو وړاندې کو او د مشال ریډیو دغه اونۍ ز خبرونه د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شئ. خبرونه جوړیدونکو ګلایز تاسو په خوام اوریدلای دا اوس به یو ځل بیا ووري.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راوون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په انټارټیکا بر اعظم کې یو لوی د واوري کټ کې درز لوجی لارسن سی شلف نومي د واوري سیمه بیل شوې ده. د واوري دغه کټ کې لډيري مودي رایسي درز کې اضافه روانه و. د واوري دغه کټ له واوري سیمه جلا شوې هغه د برتانیا د ویلز رغبي عمره دی او شپږ زره کیلومتر دی. د امریکا سټلایټ خلانه د غسیمی مشاهده هم کړی دا د دې خبرې تصدیق کړی دي. ساينزدانان لډيري مودې رایسي د دې خبرې توقع کوله چې دغه د واوري کټ به جلا شي ځکه چې په دې کې لډيري مودې رایسي درزونه روان ول. په 2014 کال کې په دې ځای کې ډېر زیات اضافه شوی و او تیر کال دسمبر میاشت کې په سمدستي توګه دا عمل نور هم تند شو. لارسن سی د واوري کټ د انټارټیکا په شمالي برخه کې دی او د دې پلنوال 200 متر دی. د لارسن سی واوري کټ په اړه ساينزدانان لډيري مودې رایسي تحقیق هم کوي. د دې نمخ کې په 1915 ویم کال کې لارسن اے او بیا په 2002 کال کې لارسن بی د انټارټیکا په شمالي برخو کې جلا شوی ول. سنګانن وای چې لارسن سی نومي واوري ګډ وا په توندۍ سره سفر ونکړي او نه هم دا ډیر زیات لري تللې شي. خو د دې سره نه ډیر زیات ضروری ده. خو ځینې سنګانن وای چې په هغه سیمه کې بهري جازونو لپاره دا یو خطر جوړ دی شي. د امریکا سټلایټ ایکو د انفراریډ سنسرز نه دا واضح شوی ده چې د واوري سیمه او جلا شوی ګډ په منځ کې صفا اوبه په نظر راځي. د دې نه دا اندازه لګول کېدی شي چې واوري او هوا په نسبت اوبه ګرمدي. اروپای سټلایټ هم جلا شوی واوري غټ تصویرن خبر کړی دي. د معلوماتو تر مخه تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې لوی د واوري غټ په 2000 کال کې د روس آی شلف وو چې جلا شوی وو او د دې ټوله رغبه یو لزره کیلومتر وو. د یو نوی تحقیق تر مخه په نړۍ کې د شپږو خطرناکو ځناورو تر 90% د ښکار ځایونه ختم شوي دي. د ایتوپیا شپږ خطرناک ځناور چې په غوښه تکیه کوي د انساني آبادۍ او کرکروندۍ له کبله د ښکار علاقې ختم شوي دي. ساینسدانان وایي چې د دغه ځناورو بقا لپاره هغه علاقې بیرته آبادول ډیر زیات ضروري دي. په رایل سوسایټي آف اوپن ساینس مجلې کې خپور شوي تحقیق کې د امریکا اورګان سټیټ یونیورسټي ساینسدانانو دا خبره کړې ده او په دې اړه یې شمیرې هم خبرې کړې دي. په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې په نړۍ کې زیاتره خطرناک زناور شمیره کې کمی راغلی دي. دغه زناور خپل روایتي علاقه د لاس اور کړی دا تدې په خبره په هغه علاقو کې چې پکې آبادی کم وي زناور ودمومي. د هند په چینای ښار کې په هوټل کې کار کوونکی 45 کلن عبدالعزیز له 2 کلونو راهیسي د مجسمې په شان ولاړ وي. عبدالعزیز ته په هند کې د مجسمې سړی هم ویل کیږي. عبدالعزیز په 1915 کال کې په چینای کې ګولډن بیچ ریزورټ کې د سکیورټی ګارډ نوکرۍ لپاره ورغلی و. خو د هوټل مالک په لندن کې د بکینګم پیلس کې شاهي محافظو تر ګنټو پورې د مجسمې په شان ولاړ کتلی و. د هوټل مالک غوښتل چې هم هغه شان محافظ خپل هوټل لپاره وساتي. د دې لپاره هغه کسانو ته 3 میاشتو پورې روزنه ورکړل شوې وه. په دې مینه کې تر څلورو غنټو پورې محافظ په خپل ځای ناست وي. هغه خوځینه او نه خوراک کولی شي. عبدالعزیز هر ورځ تر شپږو غنټو پورې بغیر د خوځیدو په هغه ځای کې ناست وي. د موبایل ټلیفون جوړونکي کمپنی نوکیا په روان کال کې 3310 تر څنګ نوکیا 3, 5 او 6 انډراید سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي ول. خو صارفینو ډېر زیات وخت کړي نه ول. خو اوس نوکیا کمپنی اتم موبایل معرفي کوي. په دې اړه په ځینو ټولنیزو ویب پاڼو تصویرانو خپاره شوي دي. په نوکیا 8 کې ځینې نوي فیچرس هم معرفي شوي دي چې پکې فنګر پرنټ سینسر او هوم بټن هم شامل دي. د موبایل ټلیفون سکرین به په ممکنه توګه 15.3 انچه وي. د ټیکنالوژي ځینو ویب پاڼو خبر ورکړي چې نوکیا به نوی موبایل ټلیفون د جولای میاشتې خیر پوری مارکیټ ته وړاندې کړی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پرمیتا ماریو
پیکه هو کیا
پیکه ہے کیا
پیکه ہے کا
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې فلم وار فار د پلانټ اف د ایپس په لومړي نمبر دی. فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 110 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم سپایډر مین هوم کمنګ دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ډسپیکبل می 3 دی چې د 625 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افس کې فلم جاگا جاسوس په لومړي نمبر دی چې د 88 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم سپایډر مین هوم کمنګ دی چې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی او په دریم نمبر فلم موم دی. ہالی ووڈ سنیما نوی فلم بلیڈ رنر 2049 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو سائنس فکشن فلم دی. په فلم کې د ہالی ووڈ وتلی اداکارانو رائن گوسلنگ او ہیریسن فورڈ کار کړی دی. دا فلم د بلیڈ رنر دویمه برخه ده. هغه فلم په 1902 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو او اداکار ہیریسن فورڈ پکې کار کړی وو. د فلم بلیڈ رنر 2049 رسمي ویب پاڼه او نور باندې د فلم لنډه قصه بیان شوی ده چې پکې لاس اینجلس پولیسو محکمې یو اهلکار په لټه کې وي او ورته ډیر حیرانوونکي حقایق معلوم شي. د پولیسو افسر کردار رائن گوسلنگ کړی دی.
I thought you might be able to help me with the case. Any idea where I could find him?
You police plan on taking me in?
I would much prefer that to the alternative.
Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the luck, and he has the key. I think I found him.
That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war.
د هالی ووډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په ډی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کاپټن امریکا سیول وار کې واقعات وروستو بادشاه چی چالا خپل کور ته ستون شي او ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې بادشاه بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به په 2013 کال په فروری میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
About Wakanda.
It's a third world country.
Textiles, shepherds,
cool outfits.
All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one. You've seen it and made it out alive.
د هندی سینما وتیری اداکار شاه رخ خان نوی فلم جب هری میٹ سیجل د بولو ٹریلرو لړۍ تاسې په دې برخه کې اوریدلې و. د فلم نوی سندره بٹرفلای خبره شوې ده. فلم جب هری میٹ یو رومانوی او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندی د یورپ په ښکلي ښارونو کې شوې ده. د فلم مشهور ډایریکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاری انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم جب هری میٹ سیجل به د اگست په 14 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. راځي چې د فلم نوی سندره بٹرفلای لږ شان واورو.
जहाँ पे गए हूँ रुका वहीं पे मैं हूँ है माड़ा मोटा हंसता सीधा साधा रसता मिया जा सुने दिलों की धुनरी पीले गोटे किनारे की चुनरी है उड़े बैठी फसले तू जो आए रसले मिया जा ओए होए सर आंखों पे है नखरे संभाले तेरे तेरे अब कर देना खुद को हवाले तेरे है मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें मैं बटरफ्लाई बन के तू ले अंगड़ाई तन के मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें आगर मचाएंगे हम एक पेड़ लगाएंगे हम मैं आजा कुड़ी आजा के तुम्हें मैं बटरफ्लाई बन के तू ले
د هندي سینما ځوان اداکارانو کریتی سینن راجکمار راو او اشومان نوې فلم بریلی کې برفی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي او مزایه فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کریتی خپله کیسه د کتاب په شکل کې خپرول غواړي. فلم بریلی کې برفی به د اګست په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है. ओ बेटा ये तो तुम ही हो.
बरेली की बर्फी कुत्ती.
इतने लड़के देखने आए, किसी को पसंद नहीं आ रही. अरे कोई तो कमी होगी लड़की में.
प्रीतम विद्रोही.
ये कहाँ मिलेंगे?
ये कहाँ मिलेंगे? आपने आने में कुछ साल देरी कर दी.
ये नहीं रहे,
मतलब इस शहर में नहीं रहे.
लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे. तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे?
अब आपका दिल टूटा जा फूटे उससे हमें क्या.
ए बउआ, असल में आईने में शकल देखे तुमने अपने?
अगर शकल देख के लड़के शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कवारे होते.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے باپ جھنگڑوں کے گزران سلم
متاثره بندي داش نخاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاري داش نخاله رانه مخواړه د سرو سرو پی سوان سماډی راغلی دی داش نخاله صبر وکړه خدای برابلی دوران اوس می سخت نه چاري داش نخاله اس میں سخت نہ چاری داشن خالے